السلام علیکم درنوریدن کو ستریم شي زازي با خادمي دا د امریکا غا ګرډیو ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري نن په دې غږی ګوچی د غروانو جګړو په افغانستان کې پټرولولس په خبريالانو او د مطبوعاتو په نور کارکونکو باندې څه اغیزه کړې ده د دې مسلې د سیړلو د پاره د پژواک د خبري اژانس رئیس دانش کړو خلصه او د نړیوالو سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف صاحب سره غږی ګو خطر دی مخ کې یادونه کوم درنو ریډونکو چې موږ د امریکا غږ رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو ملمانه خپل نظرونه او تحلیلونه وایي قضاوت ستاسو کار دی تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه یاوري او خپل نظریات څرګندوي دانش کړو خیر صرف د طالبانو د بریډرو د زیاتیدو لامل د ډیر ولایتونو نه خلک نور ولایتونو ته لاړ خپل مینې پرې خو دی دې جمله کې ډیر خبريالان هم دي ستاسو معلومات څه دي چې دا خبريالان د کوم ولایتونو نه ډیر تللی او چیرې تللی
په دې وروسته یو دوه میاشتو کې چې کله په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی متاسفانه د افغانستان له مختلفو ولایتونو په ځانګړي ډول د قندهار نه د بغلان نه د کندوز نه غزنی نه او دغه راز د بلخ او غور نه ډیری ژورنالیستان نه یوازې کابل ته راغلي بلې ځینې د موقتی ډول باندې ځینو نورو هیوادونو ته هم تللي دغه ژورنالیستان نه یوازې د خپل ځان په اړه اندېښمن دي بلکې د دوی د کورنۍ او له وجې هم له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي متاسفانه د دغه کسانو په وړاندې تر اوسه پورې چې موږ د حکومت له ټیم سره غږېدلي یو داسې دوی د ژغورنې لپاره یې سم اقدام نه دی کړی
تاسو ته معلومه ده چې دا به څومره کسانی
شمیره کېدای شي د اویاو اتیاو کسو نه واوړي
ښه چې د مختلفو ولایتونو نه ورغلي دي او زیاتره دوی کابل ته ورغلي تاسو ویلې ځینې نور ځایونو ته هم ورغلي دي ځینې بیا داسې وایي چې دوی دلته مسون دي کابل کې
تر اوسه پورې خو کابل امن ده اما د وروستیو اونیو یا میاشتو کې کابل نه امن شي نو دغه شک نشته چې کېدای شي د افغانستان د نورو خلکو په شکل دوی هم دلته مشکلات سره مخ دي
زیاتره مثلا هغه کسان چې مطبوعاتو کې غږېدلی دي یا رپورټونه خبرې شوې دي مثلا د پروان د نجراب یو سړی یا مثلا د یو بل ولایت یو څو کسانو خبرې کړې دي چې وي طالبانو چې د سیمې ونیولې خو ونیولې مګر هم دوی بیا کورو ته نه وتل او د خلکو کورونه وران کړل هغه یو کس خو ویلې دي چې په ډېرو مشکلاتو یې ځان کابل ته ورسولو سیمې خو نسی نو دا یعنی دا ژورنالیستان دوی په لوی لاس پنه کوي څنګه چلې یا عمومي دغه ټول ځین کوم د حال دی
تر اوسه پورې خدای سي پکاس دي دا سیمنګه را پور نه ونه لرو شي دوی د ژورنالیستانو کورونه ترنه وتی د دوی پلټنه کړي اما تاسو ته معلومه ده چې کله چې ځینې ولایتونه پلا د جګړې د اگر ګرځي متاسفانه نه یوازې ژورنالیستان بلکې نور خلک نا د خپل سیمونه کړه کیږي دا اوس د مثال په ډول د میمانی په خار کې ځینې ژورنالیستان سه د خار هو خوا کې چلته جګړه په اصطلاح ترانه وا یا د لومړی لیکا جوړه شوی وا وې خار بل برخه ته کړه سوی نو دا مشکلات وجود لري اما زه فکر نه کوم تر اوسه پورې دی او مستقیم ډول ځینې ژورنالیستان وزل شوي یاد ښکار شوي اما ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس تلویدلي و هلته دغه سیمه ییزې رادیوګانې وجود درلودي د هغو رادیوګانو د د فعالیت په اړه د ژورنالیستانو سره او یا د کسانو سره چې هغه د غو رادیو چلوونکو طالبانو بیلابیل اړیکې له دوی سره نیولې، له دوی نه پوښتنې او ګرنویګنې کړې دي. اما دا دې معنا نه لري چې خدای مکړه وي وزلې.
دا خبره خو معلومه شو خدای چې اوریدون کې واوي چې تاسو معلومات سدي، مګر یو شی بلم دلته شته دی چې د سې رپورټونه راغلي دي چې د ځنې سیمو کې چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې یا واک لاندې راوستي دي، هلته یې هغه سیمه ییزې او محلي راډیوګانې یا بندې کړې دي او یا ورته ویلي دي چې څه چې موږ وایو تاسو ته تاسو به موږ ته خبرونه کوي.
رښتیا هم شاوخوا 15 سیمه ییزې راډیوګانې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي، یعنی د دې 15 له جملې نه ډیرش دا اوس له خپل فعالیت او غورځېدلې دي او نشرات نه لري. یو 15 داسې دي چې هغوی نه رښتیا هم طالبانو د خپل ایجنډا او لیدلوري مطابق تی غوښتنه کړې او دغه 15 رادوګانې چې په دې کې د بلخ نوبهار رادو یا دیګي د سیزن نورې رادوګانې دي، دغه رادوګانې نه هغه د طالبانو د مایل مطابق نشرات لري.
نو تاسو ویلې چې په کابل کې هم د دوی د پاره داسې کم د صحیح بندوبست نشته، خو ډېر خلک بي ځای شوي دي د جګړو له امله او د دې سره د مرستو وعده هم شوې دي چې د دې غم بخوري او ځینې شکایت لري چې حتی کله چې دوی په نخ کېږي نو بیا په کابل کې ځان مسؤل نه احساسوي. تاسو خبر یې چې دغه شپېته یا یو کس چې فرض کوي اکثریت راغلي وي کابل ته، د دې سره د سمرسته شې وي مثلا د کور یا د ځای یا مثلا کزنی نور مشکلات او ستونزې لري کورنۍ سره راغلي دي؟
د ملاتړ ځینې ټولنې په کابل کې ستا د ځینو ژورنالیستانو د ځای ځایګي او د هغوی د اوسېدو لپاره ځینې امکانات برابر کړي، د ځینو لپاره خپله رسنۍ او د خپلو همکارانو په کابل کې د ساتنې لپاره امکانات برابر کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په دې وروستیو کې هڅې کوي ترڅو د دوی لپاره د امن خونې جوړې کړي او تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي، خو امکانات شته چې هغوی هم په دې نږدې یو او دوه ورځو کې دغه ډول د امن خونې د ژورنالیستانو لپاره ولري. ځکه تاسو ته به دا معلومات دي چې د ژورنالیستانو د ملاتړ لپاره یو د مرستې صندوق هم تیار وجود لري. د هغه صندوق هغه میکانیزمونه او هغه د دغه ډول ژورنالیستانو لپاره چې هغوی مرستې ته اړ کېږي د هغوی په هغه میکانیزمونو باندې کار روان دی. انشاءالله هغه به زر نهایی سی او زه مطمئنم چې خدای مکه حالات لدین نورم خرابیږي، د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت خپل رسنۍ او د غراز د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټولنې سیدي هغه ژورنالیستان په پیر میدان ترینه دی او دغوی لاسنیوی وکړي.
سیدا چې ستاسو دغه آژانس او ستاسو دغه سازمان با زیاتره زینو کې کسانو لري چې تاسو راپورټونه او معلومات درکې، تاسو خپل دغه کسانو سره د دې ژورنالیستانو سره د خپل مسلکانو سره لیدلې دي د دې سره مخابري کړې دي؟
موږ دوی سره هر لحظه په تماس کې یو، دوی سره بار بار څنګه اړیکې نیسو، د دوی د امنیت په اړه د دوی لپاره څه کوم ستونزې ان شاء الله هغه په وخت رسیدګي کوو، ځکه دا زموږ مسؤلیت ده او موږ د همدې له امله یو ډول د جګړې په ټولو لورو فشار راوړو ترڅو هغوی د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره په اصطلاح هڅې وکړي، هغوی ژورنالیستانو ته ستونزې جوړې نه کړي. نو دغه ډول نه یوازې له دوی سره بلکې د جګړې د بلور سره موږ مسلسل په اصطلاح په تماس کې یو لوینه غواړو تر څو دوی نه یوازې د ژورنالستانو لپاره مشکل جوړ نه کړي بلکې موږ له دوی نه دا غواړو چې دوی د ژورنالستانو نه د خپلو هغه تبلیغاتي وسیلو په شکل کار وانخلي فشار را نه وړي ځکه ژورنالستان د جګړې برخه نه دي او ژورنالستان پریدي چې په آزاد فکر باندې د افغانستان د خلکو مشکلات د افغانستان خلکو ته ورسي.
داسې خبرونه او رپورټونه را رسېدلي دي چې مثلا زیاتره بیکاره دي، بې کوره دي، ډېرې نورې ستونزې لري، در بدره دي او ځینو ته بیخي یو ډول د دقت او خفګان مرضونه ورته پیدا شوي دي، په دقت او خفګان اخته دي.
تر ډیره هله پورې دا رښتیا دي ځکه چې په افغانستان کې د رسنیو کم سکتور سی وو دا تقریبا د 12,000 کسانو لپاره هغه کاري فرصتونه برابر کړی وو. آماده سکله له دغه ډول اقتصادي او امنیتی مشکلاتو سره مخ کیږي طبیعي ده چې ډیری رسنۍ دغه ډول ژورنالستانو لپاره په اصطلاح کاري فرصتونه ترې اخلي نیسي ورته برابروي. ما مخکې ورته اشاره وکړه دا 15 محلي رادوګانې چې دا اوس مهال له فعالیت لوېدلي طبیعي ده چې هغه ژورنالستانو یا د هغوی نورو همکارانو چې هلته کار کوو هغوی به بې دندې سوي، هغوی به بې سرنوشته سوي. نو په دې وروستیو کې رښتیا هم دا د رسنیز سکتور د ستونزو مشکلاتو سره مخ ده.
نو فکر کوئ چې دغه کسانو سره به زر تر زر مرسته وشي؟ اوس خو امریکا 300 میلیونو نه زیات مرسته اعلان کړې ده چې په داخل کې بيزه شو کسانو د لپاره او دغه مهاجرو د لپاره د دوی سره کومک شو په دغه یو حالت کې.
امید شته ان شاء الله دغه د رسنیو او د ژورنالستانو کم د ملاتړ کمې ټولنې شي دي او وي هم په دغه برخه کې لاس پکار شوی که د افغانستان امنیتي وضعیت کېدو خواته لاړ شي نور خراب نشي. زه مطمئن یم چې نه یوازې ژورنالستانو بلکې د افغانستان نورو بېځایه سو ته به رسیدګي وشي او زه فکر کوم دا د ټولو نورو خلکو د ټولنو د افغانستان د دولت او دغه راز هغه څوک چې د دوی خلاف جنګیږي د دوی دنده او مسؤلیت ته شي دوی د تاګه ډول خلکو لاس نیوي وکي او د دوی د کنستونز او بحران سره مخ دي د غیر لپاره د حل لارې چارې ولټي.
دارش کړو خلسه په خره کې یو بل سوال وغدا چې د ژورنالستانو دغه بیکاره کېدل او لو وظیفې ست کېدل او مجبورېدل د بیان په ازادي تاثیر کوي او نقص به چاته ورسیږي؟
کله چې ژورنالستان به دندې کېږي یا د ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي یا د فشار په دې راوړي کېږي یا دوی خود سانسوري کوي د دوی ځان د افغانستان خلکو ته رسیږي ځکه د افغانستان خلک د دې حق لري چې دوی د هیواد ورسته او خو په اړه باندې خبر شي او دوی په جریان کې شي. کله چې ژورنالستان د تاغه د ستونزو او فشارونو سره مخېږي طبیعي ده چې د خلکو معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی ټکنه کیږي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه کوم ودان دانش کړو خیل صاحب د پژواک د خبري اجنس رئیس مخې ته لخه د خدای په امان. دا د امریکا غږ راډیو ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. د بحث موضوع په افغانستان کې په مطبوعاتو او مطبوعاتچانو باندې د جګړو اغیزې دي. لکه مخکې تاسو د دانش کړو خیل صاحب خبري واورئ. اوس به وګورو چې د غرمان حالت او وضعیت په اړه کې د سیاسي چارو کارپوه بشیر حاتف صاحب سره نظر لري. بشیر عاطف صاحب د اول خو پروګرام ته ستلې مشه په خیر راغلی. دویم دا چې د ژورنالستان چې د جګړو له عمله بې ځای شوی دي د ولایتونو نه، هغه ځینو کې چې طالبانو مثلا ولسوالۍ یا ځینې ځایونه نیولې دي کډه شوي دي، زیاتره یې کابل ته راغلي دي. څه فکر کوئ چې د دغو ژورنالستانو بیکاره کېدل، بې ځایه کېدل، د بیان په ازادۍ باندې ستاسې په نظر په سیاسي لحاظ څه تاثیر لري؟ یو خو دوی خپل ستونزې دي کنه؟
بالکل مننه. اول خو سلام وړاندې کوم ټول خبرمنو اوریدونکو ته. یو خو د خبريالانو ستونزې دي، یعنی کچې سمون د دوی ستاسو په مننه وکړو، دا به دومره لویا مثلا نه وي. دوی له شکه دوی کارکونکو دي تر سنه یو او په د رسنیزو کارونو کې اغیز پرې باسي به له شکه. خو مهمه خبره دا ده چې دا خبريالان ولی کله کوي، ولی تفتی، ولی دندې پیږي. د دې خبرې معنا دا ده چې د بیان د ازادۍ په وړاندې ستر چیلنجونه را پیدا شوي دي. یوازې د افغانستان په شمال کې د ځینو رپورټونو پر بنا باندې تر شلو زیات رسنۍ بندې شوي دي، سنجې شوي دي عملا، او تقریبا تر لسو زیات رسنۍ په داسې حالاتو داسې مشکلاتو سره مخامخ دي چې هغوی مجبور دي په خپلو خپرونو کې ځینو هغو ټکو ته پاملرنه وکړي، چې مثال د وسلوال مخالفینو د پام وړ ټکي دي. په دې معنا چې رسنۍ ورو ورو د سیاسي اغیز لاندې راځي، ورو ورو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې دوی مجبور دي د یو چا په خوښه یا د یو چا د ذوق سره سم خپرونې وکړي. نو مثلا د ټولو نه زیاته مهمه ده د بیان ازادي له ننګونو سره مخامخېدو ته لاسرسی مشکل پیدا کړی، او بې له شکه څوک چې په رسنیو کې کار کوي هغه له ګواښونو چیلنجونو سره مخامخ دي. یوازې دا نه ده چې خبریالان کابل ته راغلي دي، ځینې بهر هېواد هم تللي دي. ځینې سیمې په هېوادونو کې سرګردانه دي، د تونه شروع تر تاجکستان او نورو هېوادونو پورې، تر ایرانه پورې خبریالان تللي دي. اولته داسې ژوند تیروي چې بالکل یعنې د اسانتیاونه بې برخې ژوند دی. بې له شکه دا د نورو خبریالانو روحیې هم تاثیر کوي، د رسنیو پر روحیې هم تاثیر کوي. دا یو ناورین دی چې ورو ورو رسنۍ او د بیان ازادي ورسره مخامخ کیږي.
نو ستاسو په فکر د دغه مسلې د سیاسي اغیزې د رفع کولو لپاره څوک باید اقدام وکړي؟ او څه ډول اقدام وکړي؟ دفته ټول ولس د جګړو نه په عذاب دی، خو دغه کسان دي چې د مغسیمو د مغ خلکو د ولسونو ستونزې دنیا ته رسوي.
د وینا ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د بشري حقونو په کتار کې راځي.
بله.
او د بشري حقونو مدافع سازمانونه په خاصه توګه نړیوال سازمانونه چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي، دا د دوی مسؤلیت دی. وایي زر تر زره فعال شي د ملګرو ملتونو له لوري پر هغو ګروپونو او هغو هېوادونو فشار واچوي چې غواړي رسنۍ تر سیاسي کنټرول لاندې راولي او یا پر رسنیو باندې محدودیتونه پورې کړي. زه ګمان کوم ملګري ملتونه کولی شي بندیز پورې کړي، اخطار ورکړي هغو ډلو هغو ګروپونو ته چې د رسنیو خبریالانو په وړاندې مشکل جوړوي. دا یې حل لاره ده. زه ګمان کوم بل داسې اغېزمنه حل لاره چې سمدلاسه تاثیر ولري زما په نظر بل نشته، ځکه چې د کلیامه پوهاوي مسئله وي، خبرې ډېرې شوي دي، نصیحتونه ډېر شوي دي، تبلیغات ډېر شوي دي چې خبریالان رسنۍ او د وینا ازادي هېڅ چاته زیان نه رسوي بلکې خلکو ته رسوي. اوس نو د ملګرو ملتونو او د بشر د حقونو د پلوي سازمانونو دنده ده، او دغه راز د خبریالانو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو ادارو کار دی چې باید ملګرو ملتونو ته مراجعه وکړي، دا مسله زر تر زره په یو فشار باندې بدله کړي پر هغو کسانو باندې چې مشکل جوړوي د رسنیو په وړاندې.
او بخی بشیر اتوس یک موږ خو د سه رپورټم راغلی دی چې د طالبانو له خوا دا خبره شوې ده چې خلک باید د سیمو نه ونوځي. چې دا سی وی تاسو څه فکر کوئ؟ د طالبانو رهبران خو باید د خپل کسانو ته چې د سیمو ته ورزي جګړه کوي، دا خو باید ور دوی ته وایي چې د ولس غورنه حفاظت باید دوی وکړي، دوی باید ولس ته ضرر نه رسي. مالیات یا جګړه د مقابل لوري سره به له خبره ده، ما ولسته پرې لا ضرر رسول، دا خو بيخي لکه څنګه چې تاسو ویلې دلته خو به د بشري حقوقو موضوع مطرح کیږي کنه، آیا طالبان نشي کولای چې د خپل کسان په دې خبره باندې پوي کی؟
ګورې په دې برخه کې دوه درې مسلې د یعنی د کتنې وردی.
بله،
یو خبره خدا ده چې جګړیز حالت ده. او جګړیز حالت کې دغه ټول سیاسي تصمیمونه د مشرتابه تر لاندې قدمو پورې نه عملي کیږي. جګړه په جګړه کې یو قومندان په خپل سر یو چیرته ورځي او کار کوي. داسې لیدل شوي دي. بله خبره دا ده چې یو د عمل ترمنځ توپیر دی. اوس موږ او تاسې شاهدان یو چې یو ځلی بیا د ملکي تلفاتو د لوړېدو رپورټونه خپاره شوي دي.
بالکل،
هغه رپورټونه هم رديږي داسې ویل کېږي چې دا رپورټ غلط دی. کله کله حکومت مثال د سیګار رپورټونه رد کړي چې د سیګار غلط وایي، کله طالبان د بشر د حقوقو رپورټونه رد کړي. نو د دې خبرې معنا دا ده چې یعنی هر څوک د ځان په ګټه هڅه کوي چې دلایل وباسي او رپورټونه رد کړي. نو په داسې حالاتو کې بیا جدي څارنې ته اړتیا پیدا کېږي، فشارونو ته اړتیا پیدا کېږي د ملګرو ملتونو لخوا چې د په دواړو لورو باندې واچول شي، خصوصا د میډیا او رسنیو په وړاندې مشکل جوړوي.
بله، دغه د یونما راپور چې استاذه نشر شوی دی چې وایي چې په دې شپږو میاشتو کې ډېر ولسی خلک وژل شوي دي، او دې کې زیاته ملامتي په طالبانو چول شو چې د دې لخوا په وريدونو جګړو دي کې وژل شوی دي. او بیا طالبانو ویلي دي چې دا راپور یو ورخیز دی، حکومت هم ویلي دي چې دا راپور صحیح نه دی. باید همداسې چې راپور ورکړی دی، همداسې باید د ملګرو ملتونو لخوا د دې اساسي چاره وشي. مګر چون د سولې خبرې روانې دي، په دغه سی یو وخت کې خو فکر نه کوي چې طالبانو مخبرو کسانو ته وایي چې د ډېر احتیاط نه کار واخلي په عملیاتو کې، په مریدونو کې، په جګړو کې. د دې وظیفه هم ده کنه، او د حکومت هم.
بالکل، او خبرو کې خو موږ چې ګورو یو څه توپیر تشر وکیږي، خو هغه څه چې تیریږي د جګړې په کارخو کې په هغه کې بدلون کم لیدل کیږي. د طالبانو له خوا چې کومې اعلامیې خپرېږي، کومې خبرې کیږي، دا د ډېرو لویو تغییراتو ترجمانی کوي. خو هغه څه چې عملا په مثال په جفو کې تیریږي، په کلیو بانډو کې تیریږي، ما خو مخکې یادونه وکړه چې جګړیز حالت کېدای شي یو قومندان د عهدې له مخې یو کار وکړي، یا دا چې ډېر ځورېدلي مثال په جنګ کې ډېرې ستونزې لیدلي چې کله رسېږي یو کلي ته ننوځي د عوامو په اصطلاح خپل زړه غل یخوي. نو د دې شیانو د مخنیوي لپاره به یو جدي څارنیز سیستم تیار ده، او که داسې نه وي نو یوازې په ویناوو په اعلامیو باندې نه کیږي.
په هر صورت د جګړو له کبله په ټول ملک کې د بې ځای شوو افغانانو لپاره بیا چې په دې کې ژورنالستان هم راځي، په دې کې بیا هغه کسان هم راځي چې دوی د امریکایانو سره، د نظامی قواو سره، یا هر بلې امریکایي ادارې سره کار کړی دی، د دې کسانو سره د مرستې لپاره، د دې کسانو د ویزو په برخه کې د کومک لپاره خو د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه، مرستې منظور شوې د سباندې 300 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت ته د امدې چارو لپاره ورکول کیږي، او د افغانستان حکومت هر کله کړی دی. نو په دغه یو جنگي حالت کې ستاسو په فکر دغه مرست څنګه چې لازم ده لګول کېدې شي؟
خو اراده څنګه ګمان کوم امداد چې دوی اول کې دریمګرو هیوادونو ته انتقالوي، هغه کسان چې امریکایانو سره کار کړی دی، که په کولمبي سر کې هغه ژباړون.
بله،
ترجمانو څخه داخلي دي. زمونږ کوم دا محاسبه شوی پروژه ده، په هغه کې خو به شکه دومره پدلون برابر نشي او توپیر به پکې را نشي، هغه به د پلان سره سم عملي شي. پاتې کیږي د دې نورو خلکو چې مثلا د تایان او خارجيان سره کار نه دی کړی. نو هغه خلک چې دلته دي د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، خواندي بل شکه د هغوی په اړه اندېښنې ډېرې زیاتې دي. کیدای شي داسې خلک له دې مرستو نه ګټه پورته کړي چې هغوی اصلا بالکل مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ نه وي، او هغه خلک چې مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي هغه به برخې پاتې شي. دغه ویره شته. نو دې لپاره هم اړینه خبره دا ده چې یو څارنی سیستم په نظر کې ونیول شي، چې په هغه کې د افغانستان د مدني ټولنې هم شامل او په خپله حکومت هم وي، که د نړیوالو نه هم څوک په دې برخه کې مرسته کوي. مخاله به هوی ځکه چې د امرستي بيزاونه لګي کی او هغه خلک چې مشکل لري ستونزې لري په خطر کې دي هغه هم دغه سپاتې نشي او به به ستونزې به مشکلات خلک پر د امرستي
بلې خدا ویره ستونزې مشکلات او دا کدا جګړې ختم نشي د دې دوام د غولس ډېر پریشان کړی دی. ویل کیږي چې د بیزای شوی خبریالان په دقت او خپګان اخته دي، راز راز ستونزې او مشکلات لري. نو بشیر ترسه دغه ټول حالت ته چې وګوري سید د سولې خبرې روانې دي، خو طالبان وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو نه پرته سولې نشي راتله. حکومتي چارواکي وایي چې نوي حکومت په یو ورځ کې جوړېدې شي خو اول باید اوربند شي. نو په دغه داوو او دنګلو کې غدې تاسو ګوري رپورټونه راځي چې روزمره سلګونه سلګونه ملکی وګړي وجد کیږي، زخمی کیږي، بې کوره کیږي. نو سوال ده چې څه فکر کوي په داسې یو حالت کې څه پکار دي؟ د چاره توقع لري چې د حالت په بدلیدو کې جدي او سمه صحیح مرسته وکړي.
د دې لپاره خو اړینه خبره ده چې باید ملګری ملتونه په میدان ته شي او د افغانستان د راتلونکي سیاسي برخلیک په اړه یو فرموله وړاندې کړي. کم تر کمه اوس خو د افغان حکومت او د طالبانو د تحقیق پوښتنې ټولې دنیا ته معلومې دي. د اختلاف ټکي هم معلوم دي. مثال یو ټکی نظام د اشرافونکو نظام څنګه وي، انتخابي غیر انتخاباتي وي، او بل د واک په سر د ویش مثال را نو که دنیا را مختشی خصوصا ملګری ملتونه او دوارو نورو ته قناعت ورکي او داسې منځمهاله طرح وړاندې کړي او بیا د دې طرحې د نشلن کېدو لپاره د افغانستان د هیوادونو امانت واخلي. زه ګمان کوم دا یو حل لاره ده. او که په خپله طالبان حکومت ته پرېښودل شي نو دوی خو سره جوړې ته نه دي رسېدلي او نه به ورسېږي. دا خبره به ګرانه وي. منځګړی ته او فشار ته اړتیا ده. داسې یو منځګړی چې فشار هم واچول شي هغه ملګري ملتونه دي چې کولی شي فشار هم واري کړي او منځګړیتوب هم وکړي.
نو توقع لري چې د سو ورځو کې یا یو میاشت کې چې را پاتې ده کنه چې دا ټول عسكر به د افغانستان نه وتلی وي وتل به بشپړ شي په دغه موده کې د داسې یو ترتیب او تنظیم منستر شي او په دغه موده کې داسې یو پریکړه او روغه جوړه وشي د دواړو خواو ترمنځ چې د ولس اساسي او بنیادی غوښتنه عملی شي. مقصد نور باندې
مشکل دا چې په دې لاندې ورځو کې دا داسې یو هوکړه سره ورسي چې څنګه چې طالبانو وضعیت هم معلوم دی، افغان حکومت د طالبانو وضعیت هم معلوم دی. دا دواړه اړتیا لري چې مشورې واخلي د خپلو مشرانو نه د نورو نه. نو بې له شکه په لاندې ورځو کې به دا مسله ممکنه نه وي، خو یو بل حل لار لري چې سمدلاسه پر اوربند کار وشي چې د خبر وتر پای تر معلومېدو پورې باید اوربند شي. دا نه طالبان ته هر پتو لري او نه هم حکومت تر څو پورې چې دا خبرې اترې یوې نتیجې ته رسېږي. دا به په لنډه موده کې کېږي فشار کولی شي اوربند ټینګ کړي، خو که په رښتیا سره د ملګرو ملتونو او لویو ودونو لپاره فشار وارد شي.
بله، یعنی په دې صورت کې به ولسی خلک هغه ژورنالیستان دي، کام خلک دي، کما شومان دي، که خځې دي، که سپینګری دي، که مامورین دي، ټول به مسون وي. ام دې خواته و ما خواته طالبانو کې دغه انسانان چې وزر کېږي او زخمی کېږي. ډیره مننه تاسو نه بشیر اچو چې د امریکا غا غشار جوړ د ورځنی مسایل او بسونو په پروګرام کې دي برخه واخسته. مخه ته دیخه د خدای په امان. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو دغه نننې پروګرام همدلته پای ته ورسیده. د ټاکلي موضوع په حق لمو د سیاسي چارو کارپو بشیر هاتف او د پژواک د خبري اژانس رئیس دانش کړو خیل خبري واغیدې. خدای په امان، شپه مو په خیر.